په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. اوري چې افغان حکومت یو ور بیا وسلول طالبان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وروستیو خونړیو حملو عاملان وبلل. نن جمعه د غویې اساور شپږوشتمه د می میاشتې 15مه په پیل کې ملالۍ بشیرینه د دې ساعت مهم خبرونه اوري.
لومړی د ځینو خبرونو سر ټکی. په پکتیا کې پر طالبانو د هغوی خپل ماین چاودلې او څلور وسلوال طالبان پکښې وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر مرستیال مطیع الله عبدالرحیم زی په کابل کې په یوه وسلواله حمله کې ټپي شوی دی. او په نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله د مړینو شمیر تر 3 لکه کسانو زیات شو. بشپړه خبرونه. په پکتیا کې پر طالبانو د هغوی خپل ماین چاودلې او څلور وسلوال طالبان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو مسؤلین وایي دا پیښه پرون د دې ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په سیمه کې وسوه. د دې لوا د رسنیو د دفتر مسؤول ایمل مومند د مې په 15مه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یادو کسانو د سړک پر غاړه ماین ځای پر ځای کاوه چې ورباندې چاودلې. د دوی په وینا ټپي کس د دې ډلې مشر و. د یو بل خبر له مخې اورو چې پرون د پکتیا ولایت د جانیخیلو ولسوالۍ مرکز ته نږدې 2 تنه وسلوال طالبان هغه مهال وژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوسته یې ډزې وکړې. د مومند په وینا په وژل شوي کې یو کس د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون د شریعتو پوهنځي محصل دی. ایمل زیاتوي په دغه برید کې د دوی یو سرتیری هم ټپي شوی چې اوس مهال یې روغتیا د ډاډ وړ ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر مرستیال مطیع الله عبدالرحیم زی په کابل کې په یوه وسلواله حمله کې ټپي شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دا حمله د پنجشنبې په ورځ د مې په 14مه نیټه د کابل پر 12:30 بجو په 8مه ناحیه کې وسوه. په اعلامیه کې راغلي چې د ښاغلي عبدالرحیم زی روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دې حملې په غندلو سره ټینګار کړی چې تروریستي اعمال نشي کولای د ملي ګټو مخې ته او سولې ته د رسېدو په لاره کې خنډ سي. تر اوسه د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پر مرستیال د حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو مخکې طالبانو او اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په کابل او ولایتونو کې د یو شمېر هدفي وژنو مسؤلیت اخیستی. د کاپیسا ځایي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو نن د دې ولایت د الاسای د ولسوال پر کور حمله کړې ده. د الاسای ولسوال نقشبند صافي په دې اړه نن جمعه د می په 15مه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ په مرکز کې د ده پر شخصي استوګنځای هغه مهال حمله وسوه چې د کورنۍ غړي یې د ښځو او کوچنیانو په ګډون په کور کې وو. د ویل چې هغوی ته زیان نه دی اوښتی، خو د کور ودانۍ تخریب شوې ده. د صافي په وینا وسلوالو طالبانو په دې حمله کې له لاسي بمونو او نورو وسلو کار اخیستی. دی وایي امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته ورسېدل او وسلوال یې پر شا وتنبول، خو هیڅ خواته مرګ ژوبله نه ده اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. په نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله د مړینو شمیر تر 3 لکه کسانو زیات شو. د جانز هاپکینز پوهنتون د راپور له مخې په امریکا کې تر اوسه په دې ویروس اخته کسانو شمیر 4.5 میلیونه ته رسېدلی دی. د نړۍ یو شمیر هیوادونه غواړي شرکتونه او تجارتونه بیرته پرانیزي، ځکه د کورونا ویروس له کبله میلیونونو کسان بې دندې سوي دي. په امریکا کې 1.4 میلیونه کسان په دې ناروغۍ اخته سوي او 80,000 مړینې ثبت سوي دي، چې دا په ټوله نړۍ کې تر ټولو لوی شمیر دی. امریکایي چارواکو د کورونا ویروس واکسین جوړېدو ته خوشبیني څرګنده کړې ده، خو تر اوسه نه پوهیږي چې دې واکسین ته به کله لاسرسی وموندل سي. چین چې د کورونا ویروس د خپرېدو لومړی مرکز و، وایي چې په تېره میاشت کې د کورونا ویروس له کبله هیڅ مړینه نه ده ثبت کړې، خو یو شمېر منتقدان وایي چې د چین کمونیستي رژیم له دې ویروسه د اغېزمنو سویو رښتونی شمېر له رسنیو پټوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر چین تور پورې کړی چې د کورونا ویروس په اړه یې ناسم معلومات خپره کړي، خو چین دا تورونه ردوي. او د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو د ایران پر حکومت ژغ کړی چې د رسنیو د کارکوونکو له پرله پسې توقیفولو څخه په تېره اوس چې د کورونا وبا په خپرېدو ده لاس واخلي. دا غوښتنه وروسته له هغه کېږي چې یوه سیمه ییز خبریال د تهران په ایوین زندان کې د حبس 18 میاشتنۍ دوره حبس پیل کړه. د خپلواک ژورنالیست او کالم لیکوال حسن فاتحي د حبس دوره وروسته له دې چې د 2018 کال په یوه جنایي قضیه کې د استیناف غوښتنه یې رد سوه تېره اونۍ پیل سوه. د بشری حقوقو د فعالانو خبري اژانس چې مرکز یې په امریکا کې دی او د ایران اړوند مسائل تعقیبوي وایي د فاتحي قضیه له هغې مرکې سره پیل سوه چې نوموړي له بی بی سي سره کړې وه. د بې سرحده خبریالانو ټولنې پرون پنجشنبې وویل سره له دې چې د ایران په زندانونو کې ډېر خلک په کووید-19 ناروغۍ اخته سوي دي، ایراني چارواکي لا هم ژورنالیستان زندانونو ته استوي. فاتحي له ایران انټرنیشنل تلویزیوني چینل سره په مرکه کې ویلي دی د 2018 کال په مې میاشت کې وروسته له هغه ونیول سو چې د ولسمشر حسن روحاني د بیا انتخابېدو په اړه د بی بی سي له فارسي څانګې سره یې مرکه وکړه. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:08 کیدونکې دي. حکومت یو ور بیا وسلول طالبان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وروستیو خونړیو حملو مسؤلین وبدل. یو تحلیلګر وایي
تمرکز په دې دی چې افغان دولت هم پیغام ورکړي او طالبان هم پیغام ورکړي چې تاسو د یو مشترک دښمن سره مواجه یاستئ او دغه مشترک دښمن په وړاندې سره متحد نشئ، په دواړو د بقا لپاره تهدید دی.
په بلخ کې فعالان او ځایي اوسیدونکي وایي چې درې ورځې مخکې په یوه هوایي برید کې ټول وژل شوي او ټپیان ملکیان دي.
یو درز وشو، درز سره زما خپل خپل جوبله شوه، بل ملا کې مم درد وشو، خپل دا خپل جوبله ده، نو کله چې ما قتل د چا خپل او چا لاس و.
په بهرنی موضوعات کوری چې د امریکا مشرانو جرګه هغه لای هتا سوی کړی چې ولسمشر ډونالد ترامپ چین کې د یوغور مسلمانانو د ځپلو په خاطر پر چین د بندیزونو لګولو ته هڅوي. د خبرونه په دوی منیمای کې د اونیز د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدلای شي. حکومت یو ور بیا وسلول طالبان د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وروستیو خونړیو حملو عاملان وبلل. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې طالبان د ماشومانو، ښځو او بېګنا خلکو په اموجنې سره په اموجنې کې شکیل دی او نسی کولی چې له دې څخه ځان بې خبره وشي. دا په اصل کې د چې امریکا تر دې مخکې د اسلامي دولت وسلوله ډله په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو عاملان وبلل. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
په هیواد کې د وروستیو بریدونو په اړه د افغان حکومت او امریکا د نظرونو اختلاف. امریکا د اسلامي دولت وسلواله ډله یادایش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤول بللې او خبرداری ورکړی چې افغانان باید د سولې د ماتیدونکي بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې راګیر نه شي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلزه تیر شپه په دې اړه پر ټویټر ویلي د امریکا د وروستیو موندنو له مخې په کابل او ننګرهار کې بریدونه د داعش وسلواله ډلې کار دی. د نوموړي په خبره دغه ډلې خراسان څنګه هڅه کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د وی هوکړې مخاوني سي. خاغلی خلیزات خبرداري ورکړي چې د داعش دامت د لویدو او د سولې د ځنډول یا ورته د خندونو جوړولو پر ځای افغانان باید سر راغون شي چې دغه غوښته ماتي ورکړي او د سولې د تاریخي فرصت څخه ګټه واخلي. د خلیزات د ټویټ وروسته د افغانستان ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر ولیکل چې د کابل او کندهار روستیو بریدون کې د طالبانو له لاس لرلو څخه انکار افغانانو ته د منلو وړ نه دی. هغه د زلمی خلیزات روسي ټویټ ته اشاره سره لیکلی چې دومره شر او چله د طالبانو ډلې ته په خنړی او بریدونه کې له لاس لرلو برات نشي ورکولای. نوموړي همدارس لیکلي چې طالبانو نورو ترهګریز ډلو ته د فعالیت لپاره د مطمئن بستر برابرولو سره په کابل او نور ولایتونو کې له وروستیو پیښو څخه وګی نشي خالی کولای. هممهاله د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د اسلامي دولت ډلې د جنوبي اسیا مشر ابو عمر او د اسلامي دولت خراسان څنګه مشر اسلم فاروقي افغان حکومت سره بندیان دي. هغه ویل طالبان نشي کولای چې د ماشومان او ښځو او بیګونه خلکو په قتل عام سره د خپل ښکیلتیا په اړه بې خبري وخی. دا په داسې حال کې چې طالبان یو ځل بیا په ټینګار سره د وی تازه اعلامیه په ترڅ کې په دې بریدونو کې خپل لاس لرل رد کړی دي. خدا چې افغان حکومت په دې وروستیو بریدونو کې طالبان ښکیل ګڼي او امریکا داعش د دغه نظرونو اختلاف طالبانو سره جګړه او له کورونا وایرس سره مبارزه هغه څه دي چې آیا حکومت کولی شي له دې ټولو سره هممهاله پر مخ لاړ شي. د سیاسي چارو پوه محب شریف:
افغان اوسنۍ حکومت چې لخپل منځه هم جوړ نه دی، د دې توان نه لري چې د امریکایانو سره د تربګینات، د طالبانو سره د تربګینات او د طبیعت د وایرس کورونا سره په جګړه کې په یو وخت کې ځان ښکیل کړي. زما عقیده دا ده هوښیاري او ډیپلوماسي به دا وي چې په دې وخت کې د داسې یوې پالیسۍ نه کار واخیستلی شي چې د ټولو سره په یو وخت کې جګړه پیل نه شي. د په ټول سره په یو وخت تر جنات پایل نشي. اصلي هدف مې دا دی او په دې مسیر کې د افغانانو هیلې او راتلونکی په لوی لاس باندې د جنجال خولې ته ونه چولی شي.
په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو په هیواد کې وروستي بریدونه وغندل او له حکومت څخه د ملکي کسانو د خوندیتوب په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. مدنی فعال رحمان رحمانی
خواست ما مشخصا
د ویزم غوښتنه له حکومت څخه دا چې د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره په یوه منظم طرح کار وکړي او د هغې له مخې پر مخ لاړ شي تر څو ټول افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي. د خلیلزاد دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې افغان حکومت د وروستیو بریدونو وروسته د طالبانو پر ضد د یرغلیزو بریدونو د پیل اعلان وکړ، هغه څه چې بیا طالبانو یې پر وړاندې د پوره چمتووالي خبره وکړه. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو بیا له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې د داعش وسله والو ډلې پر ضد مبارزې لپاره یو موټی سي. دا په اصل کې د چې په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې څو خونړۍ حملې وسوې او ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. حکومت وایي په دغو حملو کې وسله وال طالبان لاس لري، خو زلمی خلیلزاد وایي موندنې ښیي چې دا حملې د داعش ډلې خراسان څانګې کړې دي. د پوهنتون له استاد محمد شفیق امین څخه مې شېبه مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په څرګندونو کې دا تناقض ولې راغلی.
زه فکر کوم چې امریکایان غواړي د قطر حکومت ته زیان وانه وړي، حتی تر دې چې په دولستیو دریځونو کې امریکایان هڅه کوي چې طالبانو ته او افغان دولت ته په یو سترګه وګوري او یو ډول توازن وساتي د دوی دواړو ترمنځ. دغه ټولې هڅې د دې لپاره دي. زه فکر کوم چې د سولې روان بهیر زیانمند نشي او د قطر کومه حکومت چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی دی هغې ته زیان ونه رسیږي. له بلې خوا په دې وروستیو کې مخصوصا د امریکې د متحده ایالاتو په دې وروستۍ اعلامیه کې چې کومه خبره شوه د خونړیو پیښو په تړاو یو ډول نوی تعریف د تروریزم په وړاندې د امریکانو په ذهن کې لیدل کیږي. دولت په عیني حال کې هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې د قدرت موازنې ته تغییر ورکړي تر څو خپل رقیب یا خپل هغه چا سره چې په جګړه کې دی هغه یو ډول درمخت ته چمتو کړي. نو زه فکر کوم چې امریکایان او افغان دولت په دې اړه سره همغږي نه دي او یو ډول د دریځونو اختلاف په دې هکله موجود دی چې حکومت نه غواړي چې د قطر حکومت په خپل قوت باقی پاتې شي او هغوی هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې د قدرت موازنې ته تغییر ورکړي. اما امریکان هڅه کوي چې د قطر حکومت وساتي او د سولې روان بهیر زیانمن نشي.
زلمی خلیلزاد دا هم ویلی دی چې د داعش ډلې د خراسان څنګه په دې ډول حملو سره هڅه کوي چې په افغانستان کې فرقوي شخړو ته لمن ووهي. دا موضوع ستاسو له نظره څومره ممکنه ده؟
ګورې د وروستیو دریځونو ته په کتو امریکایان هڅه کوي چې په دې تمرکز وکړي چې داعش داسې یو ګواښ وښيي چې دولت او طالبان سره نږدې کې. یعنی امریکایان هڅه کوي چې دولت او طالبانو ته پیغام ورکړي چې داعش یو خطرناک دښمن دی، ستاسو دواړو دښمن دی او کسره متحد نشي د دې په وړاندې. نو کدی شي چې د منځني ختیځ غونډه حالت په تاسو باندې هم راولي. نو زه فکر کوم چې تمرکز په دې دی چې افغان دولت هم پیغام ورکړي او طالبان هم پیغام ورکړي چې تاسو د یو مشترک دښمن سره مواجه یاستي او دا مشترک دښمن په وړاندې کسره متحد نشي په دواړو د بقا لپاره تهدید دی، حتی د نړیوالو د بقا لپاره هم.
حکومت د تیر میلادي کال په وروستیو کې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر خلاف د بریا اعلان کړی و. آیا فکر کوي چې داعش ډله لا هم په افغانستان کې فعال ده او دغسې مهمې حملې کولی سي؟
بله، که څه هم حکومت وار وار دا خبره مطرح کړې ده چې د داعش ډله له مات سره مخامخ شوې ده، اما وروستیو تحرکاتو ته په کتو سره او ځینو حملو ته په کتو سره فکر کېږي چې د داعش ډله لا هم په افغانستان کې فعاله ده او د ځینو حملو ظرفیت لري او که په وړاندې افغان حکومت او طالبان سره متحد نشي د سولې د بهیر له طریقه کېدای شي چې افغانستان له یو نوي ناورین سره مخامخ.
دغه ډول بریدونه چې حکومت پکې وسلول طالبان دخیل ګڼي د سولې ټکنۍ پروسه څومره زیانمنولی سي؟
بېل شکه چې دغه ډول بریدونه د سولې روان بهیر ته زیان رسوي او دغه ډول بریدونه د شک فضا رامنځته کوي او اعتماد له منځه وړي. په داسې حال کې چې باید اعتماد رامنځته شي په دغه مقطع زمانی کې، له بلې خوا نه چیرته وي چې شک رامنځته شي او اعتماد رامنځته نشي او دغسې حمله رامنځته شي، د جګړې دواړه لوري یو د بل په وړاندې تبلیغاتي جګړه پیل کوي او دغه تبلیغاتي جګړه ګرمې جګړې ته لار هواروي او د جګړې د دواړو خواو لپاره تحریک همیست تمامېږي. زه فکر کوم دغسې عملیات او دغسې بریدونه نو د سولې پر روان بهیر باندې منفي اغیزه کوي.
د پانتون استاد محمد شفیق امینو.
جنگ دولک سوله
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د بلخ ولایت مدني فعالان او ځای اوسیدونکو وایي درې ورځې مخکې په یوه هوایي برید کې وژل سوي او ټپیان ملکیان دي. دوی وایي چې دغه برید د سه شنبې په شپه د بلخ ولسوالۍ په غونډانو کلي کې سوی چې له کبله یې لس ولسي وګړي وژل سوي او څوارلس نور ټپیان سوي دي. دا چې برید څنګه سوی اسدالله لودین پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د خاص بلخ ولسوالۍ د غونډانو کلي اوسیدونکي وایي امنیتي ځواکونو په هوایي برید کې دغلته ملکیان په نښه کړي خو د طالبانو نوم یې ورکړی دی. دوی وایي طالبانو د تېرې سې شنبې په شپه له تراوې لمانځه وروسته خلک په زوره له کورونو ایستلي او همدې کلي ته غځېدلی سړک یې پرې ویجاړاوه. د پیښې یو عیني شاهد وایي طالبان په همدې شپه لږ لرې کېناستل او په وسلو مجبور شوي وګړي د سړک په ورانېدو لګیا شول چې هوایي برید پرې وشو.
ټول د کلي کسان وو، د نږدې ګاونډ کسان وو، شهیدان هم دغې دي، زخمیان هم دغې دي، داسې څوک نشته چې هغې نه طالبان.
دغه عیني شاهد چې ورور یې د برید کې وژل شوی او موږ یې د امنیتي ستونزو له کبله نوم نشو خپرولی، ازادي راډیو ته وویل.
د تراونه کور ته رالو، د کوره بیا موږ دروازه ټک ټک شوه. کله چې موږ راووتلو نو طالبان موږ ته ویل تاسو خپل کولنګ او بیل راواخلئ چې هلته موږ کار کوو. خو زور کار و، سلا ورسره وه، د سلا په زور موږ د کور راوویستو. بیا زما ورور خپله کوم چې شهید شوی دی دی مخکې نه امانت کړی و، ما ورته دا پرېږدی زه در سره لاړ شم، زه به کار وکړم. نو دلته دی ډېر موږ ته تهدید هم وکړو، قهر شو چې نه تاسو دوه کسان باید د کوره راشئ. نو د کوره موږ دوه کسان را روان شو. دته بیا ورور ته مې هم وویل چې مال پاتې شه، ستا په ځای هم کار کوم. نو موږ هلته کار کوو، بیا موږ ورته تیاره راغله، تیاره وه چې تاسو سره کار نه لري، تاسو خپل کار کوئ. دی رانه لرې شو، یو درز وشو، درز سره زما خپله خپه جوبله شوه، بل ملا کې مې درد وشو، له خپله دا خپه مې جوبله ده. نو کله چې مې کتل د چا خپه وو، د چا لاس وو، خپل ورور مې پکې ونه پېژند، زه خپله په نه پوهېږم چې چا کور ته بوتلم. وروسته خبر شوم زما ورور مې شهید کړی وو.
د بلخ د ادبي خوځښت فرهنګي مرکز مشر او لیکوال ذبیح الله احساس هم وایي چې په غونډانو سیمه کې پر ملکیانو بمبار شوی دی. ښاغلی احساس وایي خلک په دې دردېدلي چې سیمه ییزو طالبانو په زور له کورنو ایستلي او دولت هم له تفکیک پرته وژلي دي. دی له دولته غواړي چې د پیښې څېړنه او د قربانیانو د کورنیو لاسنیوی وکړي.
په دغه پیښه کې له ټولو مشکله خبر دا د سوی تفاهم دلته شوی دی چې دولت ته غلط راپور تللی دی چې ګواکې دغلته طالب راټول دی، د دې خاورې دښمن راټول دی او باید بمبار ورباندې وشي. اصل دا دی چې دغه عام ولست دی او هغه ولست دی چې طالب ته هم هیڅ ډول حیثیت نه لري، هغه هم ورته د انسان په سترګه نه ګوري. د شپې له تراو وروسته په زوره او هغه مزدور او بیچاره ځوان له کوره راباسي چې په طالب کې هم څوک واسطه ماسطه نه لري، په دې منطقه کې چې طالب حاکم دی، چې ورته ووایي چې دا خو د پلانکي ارباب زوی دی، د پلانکي خان زوی دی، نو دا به د کندې د ایستلو دپاره نه راباسي. دا یې راوسته په سړک کې ورباندې کنده وباسي، د دې په خاطر چې دغه کلي ته نور ټانګونه رانشي. د اردو حکومت راځي بمبار ورباندې کوي، لس کسان شهیدان کیږي او په دې کې څوارلس کسه زخمیان کیږي.
د قربانیانو کورنۍ وایي دولت باید پوښتنه وکړي او هغه پیسې ورکړي چې دولت د نورو ملکي قربانیانو کورنیو ته ورکوي. هڅه مو وکړه چې د ځایي اوسیدونکو د غوښتنو په اړه د شاهین قول اردو نوی نظر واخلو، خو څوک خبرو ته حاضر نشول. درې ورځې وړاندې د قول اردو پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه د شوي بمبار ویډیو خپره کړه او وی ویل چې ولس طالبانی وژلي او دیارلس نورې ټپیان کړي دي. طالبان هم له کورونو د خلکو په زوره ایستل او سړک ویجاړول نه تاییدوي، خو وایي دا ولسي خلک ماخوستن مهال د خپلو کلیوالي مسایلو پر سر سره غونډ شوي وو چې هوایي برید پرې وشو. له دې وړاندې په یو شمېر نورو سیمو کې هم عام افغانان د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې یا هوایي بریدونو پر مهال وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د 2019 کال راپور ښیي چې دې کال کې د افغانستان جګړو کې نږدې 3500 ولسي افغانان وژل شوي او شاوخوا 2000 نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. محمد عمر هغه ډاکټر چې په زابل کې د کورونا ناروغانو په درملنه بوخت او په کووید 19 ناروغي لاخته کېدو وروسته اوس په شکې دوه شغلې عمر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وایي چې لنن څخه دوی اونې مخکې په زابل کې د کار پر مهال په کورونا وایرس اخته سو خو د تجرید او لازمو طبي لارښوونو په مرسته اوس ښه شوی دی. د ډاکټر عمر سره احمد تکل مرکه کړې. شغلې عمر د مرکې پیل کې د پښتنې ته ځواب وایي چې د کووید 19 په اړه له لازم پوهاوي سره سره څنګه په دې ناروغي اخته سو.
تکل سے ہڈی رکھا پوچھتا ہے وہ تو والا جب اتنا پہ مثال در تم وائی پولیس کی امنیت کی تنگش مسئولیت پکڑ لے کو ڈیر وقت پولیس کو رکھیں اس کو لکھ پر زندلا سے اور کئی کچھ تو اگر دے ٹولا لڑائی کے مگر ٹول احتیاطی تدابیر نہیں ولی وہ خوبیا ہم چون دا وائرس تھے مگ زیات تھا چا خبر لمڑائی کر سکے کہ جدید سر قرار در لوگ نو حتمان بعض ځای نه هیڅ امکان لري سره یاغنې شي نقطېږي او په دغه ویروس باندې اخته شو او بل اخره دغه ناروغي میکروب په موږ باندې هم حمله وکړه.
څه وخت د ناروغۍ علائم په تاسو کې ښکاره شول او پوه شوئ چې په کووید 19 ناروغۍ اخته شوی یې؟
تکل سره تقریبا لنن څخه دیارلس یا څوارلس ورځې مخکې چې تقریبا دوهم تاریخ به و د می زما سره دغه علائم پیدا شول چې هغه د کووید 19 لپاره مشخص شوي لکه تبه ده، سردردي ده، ټوخی ده، سالندي ده. کله چې دا علائم پیدا شول زه په دې باندې پوه شوم چې زه د کووید 19 یا هم د کرونا ناروغۍ لپاره مشکوک یم. نو سمدلاسه مې ځان له ټولنې جامعې څخه تجرید کړ او د معایناتو لپاره مې تصمیم ونیو او مای نات نیو کول.
بله، او لماینه او تجرید روسته ستاسو اولین کار څه وو؟
لومړنی اقدام چې موږ ما وکړ تکل سبقه دا و چې خپل صحت ته منور هم توجه وکول او د دې ترڅنګ بعضې زمینوي درمل او د دې ترڅنګ ویټامینونه چې دي چې هغه په دغه وخت کې ضرور دي هغه مو واخیستل. په دې ناروغۍ کې معمولا ټول ویټامینونو ته ډېر ضرورت دی، خو هغه ویټامین چې هغه د بدن معافیتي سیستم یا د بدن دفاعي حالت لري لکه ویټامین سي شول دا باید په زیات اندازه ورسره واخیستل شي. بي کمپلیکس ویټامینونه دي، ویټامین دي دي، ټول هغه څه دي چې هغه باید په زیات اندازه سره واخیستل شي. او د دې ترڅنګ خواړه باید داسې خواړه انتخاب شي چې هغه کې هم مواد زیات وي، چې په هغه کې سبزیجات او مخلوونه باید یو څوک استفاده وکړي. موږ خپل یو خدای ډاکټر په صفات باندې او بل خپل عملا ما تجربه کړل چې ډېره ښه نتیجه یې درلودله. د ترڅنګ د خولې پلیولل په هندواش او په مالګه او په دغه څه باندې دا هم د ناروغۍ د زیات وخامت یا د زیات والي څخه مخنیوی کوي.
هغه کسان چې له اقتصادي پلوه د دې شیانو د اخیستلو توان نه لري، ستاسو په نظر باید څه ډول خواړه مصرف کړي چې هم ګټور وي او هم دوی د اخیستلو توان ولري؟
او خوشبختانه وایم چې زموږ ټول هغه خواړه چې ویټامین سي لري هغه تر ټولو نه ارزانه دي. یعنی هغه ورله مخه د غریبانو خوراک دی. مثلا په اوس وخت کې بازار کې الوچې ډېرې زیاتې پیدا کیږي او دا د ویټامین سي لپاره یو بهترین او یو ارزانترین او یو غنیترین منبع ده. همدارنګه په اوس وخت کې باید سړی له سبزیجات، پالک، ګندنه چې په بازار کې ډېر پریمانه پیدا کیږي، یعنی اوس وه حالت کې د خصوصا د کرونا په ناروغۍ کې ټول هغه د غریبانو په دسترخوان ورګډیږي او د هغې غذایي موادو څخه استفاده کوي. دا کولی شي چې زموږ هر ورور د ټولنې هر غړی که هغه د په هره سویه باندې د هغې ژوند دغه ولري کولای شي دغه څخه استفاده وکړي. د ویټامین دی په حق مګر هم حداقل کولای شي د یو ځل دی ورځ لمر ته ځان هغه کې ښکاره کړي، د لمر ته دغه وکړي.
د محمد عمر په نامه هغه ډاکټر و چې په زابل کې په کورونا وایرس ترخته کېدو وروسته اوس روغ شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اوسم یو نړیوال موضوع راخلو. د امریکا مشرانو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په چین کې د اویغور مسلمانانو د ځپلو په خاطر پر چین د بندیزونو لګولو ته هڅوي. دا د واشنگټن لخوا د پیکینګ په وړاندې د اقداماتو په لړ کې وروستی اقدام ګڼل کیږي. احمد تکل او د موضوع تفصیل.
په هغه لایحه کې چې تیره شپه د امریکا په سنا کې د دواړو ګوندونو لخوا او په نامعلوم اکثریت تصویب شوه، ولسمشر ډونالد ټرمپ هڅول شوی چې د اویغور مسلمانانو د ځپلو له کبله پر پیکینګ بندیزونه ولګوي. د دې لایحې له مخې پر اویغور مسلمانانو د ظلمونو له کبله به د چین د حکومت پر یو شمیر جګپړو چارواکو بندیزونه ولګول شي او پر ځینو ځانګړو صادراتي توکو به چې دا هېواد د بشري حقونو د سرغړونو په برخو کې کار ترې اخلي هم محدودیتونه وضع شي. اوس به دا لایحه د ولسمشر ټرمپ له توشي یا ویټو مخکې د استازو جرګې ته چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي د تایید لپاره استول کیږي. جمهوری پال جیمز ریش چې د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشري کوي وویل د دې لایحې تصویب له بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې د چین د مسؤول بللو پر لور یو مهم ګام و. خغلی ریش له ډیموکرات باب مینندز او جمهوری پال مارکو روبیو سره په ګډ بیان کې ویلي په هغو کمپونو کې چې زندانونو ته ورته دي د لږ تر لږه یو میلیون اویغور او نورو مسلمانانو بندي کول د غندنې وړ او غیر مواجه عمل دی. ملګري ملتونه او د بشري حقونو ډلې پر چین تور لګوي چې تقریبا یو میلیون تنه ترک ژبي اویغور مسلمانان د افراطیت پر وړاندې د مبارزې په پلمه په لویدیځ سینکیانګ ولایت کې په لویو کمپونو کې راټول کړي دي. پیکینګ دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې اویغور اقلیت وګړي د حرفوي زده کړو د روزنې په کمپونو کې ځای پر ځای کړي دي. چین د اویغور مسلمانانو په مسله کې چې دا هېواد یې خپله کورنۍ مسله بولي د امریکا د هر راز لاسوهنو پر وړاندې د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی. د امریکا سنا دا لایحه داسې مهال تصویبوي چې ولسمشر ټرمپ او جمهوری پالو متحدانو یې د هغه څه پر وړاندې چې د دوی په وینا د کورونا وایرس په برخه کې د چین مسؤلیت دی د دې هېواد پر وړاندې د اقداماتو غوښتنه کړې ده، ځکه د دې وبا خپرېدو ټولې نړۍ ته اقتصادي ضربه ورکړه او د ولسمشر په توګه د ټرمپ بیا انتخاب ته یې زیان واړاوه. د کورونا وبا اقتصادي زیان او د چین او متحدو ایالاتو سیاسي جګړې همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي جګړې په دوام د جنوري میاشتې معامله هم په خطر کې اچولې ده. ولسمشر ټرمپ پرون د می په 14 وویل چې د کورونا وایرس خپرېدو د امریکا د صنعت اهمیت او د چین له لاسه د تولید د ځنځیر د کړۍ له لاسه وتل هم په ډاګه کړل.
تاسو لا پیغامونو
زشیر احمد د لمند ولایت د ګریشو سوالی د کلیجه زسینی د کاکا خیلو د کلی څخه خبر کوم. وروره دا چې شان ګراند د خپل دکاندار یم دکان کوم دا چې ګراند یو د غړو د بوک په کلی سو کاندار د مشته پر اول ته د ریس بل چا چې موږ وايي په 200 روپي خلک د ماریان په ډیر وجه کې هغه ماریان د موږ په پیغام سیاریان چې دا وسنه کار دی دا لا خدای شان ګران دی د خو کورونا مرز دی خو شان ته خلک باندې ګران دی. موږ د افغانستان د دولت سره هیله کوو چې دا لارې له افغانستان د بندرو مر اخلاص کې راشي چې څوک چې پښتنه وکړي دا په څوري موږ ته په دونه دی هغه ماریان چې دا وزه دکاندارانو دغه ګران دی. موږ د هیله لرو چې دا شان ارزانه شي. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د خیری ولسوالۍ د برکاش کوه د سربند کلی نه په تماس کې یم. دا پیغام دی چې په خواشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د ایران وحشي ځواکونو افغان د افغانستان مظلوم ولس چې د ایران ښار ته روان و په وحشیانه ډول په ظالمانه ډول باندې د حریرود په سیند باندې لا وکړل. دغه کار موږ په سخت الفاظو باندې لندو او د افغانستان د حکومت غواړم چې د ایران د جمهوریت سره خبرې اترې وکړي او ترڅو د ظالمانه او وحشانه کار څخه وژغوري. وسلام.
محمد اکرم یم کندهار ولایت شاولی کوټ ولسوالۍ سینټ بوري د بند خبر کوم. دا په لحاظ د ما پیغام نشر کی موږ دلته د بوري په بند کې خډیر کوچانی خو کلینیک نه لرو مکتب نه لرو. نو حکومت څخه دا خواهش چې کلینیک او مکتب جوړ کړي. ښځې مریضان سي ماشومان مریضان سي شاري صفا هم راشلېری دي شاولی کوټ هم راشلېری دي. نو دلته موږ یو مکتب غواړو نه او یو کلینیک یو مکتب غواړو. ازادي راډیو څخه دا خواهش چې د ما پیغام خامخانه شریک
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د وریدونکو له همدغو پیغامونو سره په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې سوې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز له ملالی بشیر څخه اوري.
په پکتیا کې پر طالبانو د هغوی خپل ماین چاودلی او څلور وسلوال طالبان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د یو بل خبر له مخې پرون د پکتیا ولایت د جاني خیلو ولسوالۍ مرکز ته نږدې دوه تنه وسلوال طالبان هغه مهال ووژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوسته یې ډزې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر مرستیال متی الله عبدالرحیمزی په کابل کې په یوه وسلوال برید کې ټپي شوی دی، خو د ده روغتیایي وضعیت ښه دی. د کاپیسا ځای چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو نن د دې ولایت د الاسای د ولسوال پر کور حمله وکړه. په نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله د مړینو شمیر تر 3 لکه کسانو زیات شو. د جانز هاپکنز پوهنتون د راپور له مخې په امریکا کې تر اوسه په دې ویروس اخته کسانو شمیر 4.5 میلیونه ته رسیدلی دی. او د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو د ایران پر حکومت غږ کړی دی چې د رسنیو د کارکوونکو له پرله پسې توقفولو څخه په تیره اوس چې د کورونا وبا په خپرېدو ده لاس واخلي.
دین اوردونکو چې سمیسونه راستولې دي خپلواک صفه د لغمان لالي شنګ څخه لیکلې دي معلوماتي چې وسلوال طالبان په افغانستان کې سولې ته اراده نه لري ځکه چې دوی بیرحمانه بریدونه کوي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي سولې هغه وخت راتلای شي چې دا هواد یو ولسمشر او یو ژغ ولري. د هلمند له نادلي ولسوالین خان محمد اسلام یار لیکي چې خلک کورونا جدي ونني سیدلته به هم د امریکا او نورو هوادونو په څیر د ناروغي خبره سي. عبد الواحد مدقق له لوګره حکومت کوم پروسه چې د وچ ډوډۍ پایل کړي باید نظارت هم وکړي. بشیر حبیب زئی لازري لیکلي دایښ نغوړي چې افغانان یو شجوان تیر کړي. او د کندهار نه سید احمد عمری لیکلي د کندهار برق دیا سم کړي یا د یو مخ پر کندهار برق بند کړي. د برق څوک څه کوي چې یو څو ورځې سم وي بیا څو ورځې خراب. ورځو درا پورونه برخې ته په پکتیا کې ځینې ځوانان کور په کور ګرځي د کورونا وایرس په اړه خلکو ته معلومات ورکوي. ځینې نور ځوانان بیا په ځینو ساحو کې د وایرس ضد دوا پاشي. احسان آریان راپور جوړ کړي.
په پکتیا کې یو شمېر د غزوانان د یوې بل ورځې پلان جوړوي چې کور په کور وګرځي او پاتې کورنوي ته هم د کورونا یا کووېډ 19 وایرس په اړه خلکو ته ما په هواي ورکړي. احمد الله احمدی چې د غټی مخړی دی وای چې د کمپاین پترس کې خلکو ته هغه لارښوونې کوي چې لمخې کولې شي له دې وایروس څخه خپل ځان او کورنۍ وساتي.
موږ کلی په کلی وګرځېدو، کور په کور باندې وګرځېدو او خلکو ته مودا وویل چې تاسو خپل لاسونه پاک مینځئ او هغه څوک چې ټوخی ولري، تبه ولري، ساتنګي ولري، دغه خلک دی جمعهتونو ته د غنی غونی زوینو ته امدارنګ خیراتونو ته د خي بد مراسمو ته باید لاړ نشي.
دوی وایي د خلاصون پیغام په نوم د لس ورځنی دغه کمپاین په ترڅ کې نږدې هر ورځ 200 کورنیو ته د کورونا ویروس په اړه عام پوهاوی ورکړی. خو یوازې دوی نه بلکې د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ځوانانو یو بل ډله بیا په خپل شخصي لګښت په ټولو هغو عامه ځایونو کې د ویروس ضد درمل شیندي چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاتوي. استاد شفیع الله درمان د خپل کمپاین په اړه وایي
پمپونه مخسل د هغه محافظتي کالی مقصد د زفونی موادم راونی ول 25 الا تر 10000 افغانۍ پورې خزینه راغله چې د خپل شخصي مصارف مو تقریبا په دغه یو میاشت مده کې موږ تر 15 پورې مساجد عامه اماکن حفظ زفونی کړی دي.
د غزوانن وای تر اوسه ورسره هیڅ کوم امرسته نه ده کړی. د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکو هم د ځوانانو له د فعالیتونو خوختي او وای چې ټول لارښوونه بعد خپل کورنۍ لغړو سره په منظمه توګه تعقیب کړي. د سپینګول او فضل الرحمن په نومونو د پکتیا د وطن اوسیدونکو وای
کورتلار سم زخ په داخل خانه ته وای چې باید لاس په صابون ومینځي 2 متر نه کم فاصله کې ونه دريږي چې چا باندې د مرز راغی یو خلکو ته لړن مو ورځي یو خلکو نه لري وسی او لاس که پاکو میزر چې کوټه دراسي
ډیر شیا نو موږ د خلکو پوی کړو او ډیر ګټور کار ده ځکه لاس منځل په خلو مالګه غړول ماسک اچول دا د لپاره ډیر ګټه رسی پوی شوی.
د پکتیا د پوهنې ریاست هم د ښوونکو او زده کوونکو شل زره کسیزه کمیټه جوړه کړې سو دوی هم په لرې پرتو ولسوالیو کې د دې ویروس په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړي
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د خبرو سو مطالبو تفصیل زموږ پر ویب سټ لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې خبريږي، خو تر یو راپور وروسته په ترکیه کې په کورونا وایرس دغه کسانو شمیر شاوخوا 1,540 زرو ته رسیږي. د کووید 19 ناروغي د خبرېدو د مخنیوي لپاره په دغه هیواد کې بندیزونه لګیدلي. رستورانتونه او دوکانونه بند دي. دغه بندیزونو د کوڅه ډبو، سپیو او پیشوګانو ژوند تریخ کړی دی. نور تفصیل له احمد شبرنه.
ترکیه یو له هغو هیوادو څخه دی چې کوڅه ډبه، سپی او بې څښتنه پیشوګانې ډېرې لري. د ترکیه په ځینو شهرونو کې داسې خلک پیدا کیږي چې د حیوانات وپالي. د دغه ډول فعالانو له ډلې څخه یو هم البای ایان دی. د ترکیه په نږدې ولایت کې چې د دغه هیواد له مرکزي ولایتونو څخه دی، کوسره ډبو سپو ته خواړه ورکوي. ایان وایي هره ورځ چې کله کار خلاص شي، د قصابانو ته ورځي، غوښه اخلي، له هغه وروسته یې په کوڅو کې سپیو ته اچوي. له سپیو پرته کله ناکله پر ایان پیشوګانې راټولې شي. ایان وایي چې ډېر خواړه سپیو ته ورکوم. ایان د ترکیه انادول خبری آژانس ته وویل چې دا لسم کال دی چې د کوڅه ډبو سپو ته خواړه ورکوي، او کله چې ډیر عاجل کار ورته پیدا شوی دی، یو خپل ته یا دوست ته دا دنده سپارلې ده. د ترکیه په ښارونو کې کوڅه ډب سپی او پیشوګانې زیاتې دي. د 2013 کال د یوې احصایې له مخې په استانبول کې 1,25,900 اویا پیشوګانې او 1,28,900 کوڅه ډب سپی شته. البته استانبول لوی ښار دی. د ترکیه په نورو ښارونو کې دا شمیره کمه ده. په ترکیه کې اوس د سپیو پیشوګانو خواړه کم شوي دي. رستورانتونه د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره بند دي. بهر خلک خوراک ډېر لږ کوي چې پاتې شوي سپیو پیشوګان وخوري. د ایان د خیر کارون هم ګډبډ شوي دي، او په دې هیواد کې دا دود و چې ځینو دوکاندارانو به د پیشوګانو او سپیو لپاره صندوقونه ایښي وو چې خلک پیسې پکې واچوي او بیا په دې پیسو سپیو پیشوګانو ته خواړه واخلي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر یو ځل بیا د بل خبرونې په وړاندې کولو سره تاسو ته شرغ لاست وایم. درنو دوستانو، د بیلابیلو ولایتونو څخه موږ بیا هم د تیرونی په ترڅ کې ستاسو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې پر بیلابیلو موضوعاتو دی. البته ستونزې فرق لري، خو ډیری اوریدونکو د کورونا ویروس اړوند ستونزو سره مخامخ دي. یو شمیر پیغامونه دي چې بغو کې د خوراکي مواد د بیو د لوړې دوت شکایتونه سوي دي، ځینې د کلینیکونو نشټوالی دي، ځینې یعنی متفاوت دي. خو زه غواړم په دې خبرونه کې هم مختلف پیغامونه در تخبره کم، اما په یو برخه کې د پروګرام د روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ څخه د اوریدونکو پیغامونه در سره شریکوم چې دوی د کورونا ویروس څخه شکایت لري. وایي چې د دوی په سیمه کې ډیر زیات البته فکر کوي چې کورونا د که زکام دی. خو دا پیغامونه به په ګډه سره واورو، او بیا به د گیزاب له ولسوال سره هم د دغه اوریدونکو د ستونزو جواب واوري. خو مخکې تر دې چې د ښاغلي عزت الله لطیفي سره مرکه واوري، ستاسو پیغامونه راخلو چې د گیزاب ولسوالۍ څخه مو راستولی دي.
محترم ده روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ څخه در سره په تماس یم. محترم ورکم، دا غوږی زکام دی، ریجست چې چې دی د کورنا ده، د گیزاب ولسوالۍ ته دا راغلی ده چې ټول انسانان یې ولید دي. دا غوږی نه چې دا د کورنا دی، دا غوږی ورکم زکام دی چې ټول انسانان یې ولید دي. موږ دلته خو هیڅ نه تشخیص نه شي چې خلک یې ته دا ډاکټرانه تشخیص وکړي چې دا کورنا د زکام دی. کشنیانو لویانو ټوله نیولې دي. د نن چې یو غټ بحران روان دی، د ولسوالۍ ته یو غټ بحران پیښ دی.
تاسو کیسه ولسوالۍ ته خبره کوم، نو په وطن کې داسې ویروس خپور شوی دی چې کورونا د ورته دی، زکام، ټوخی، مړه تبه، شدید تبه لري او سخت خراب دی. بازار دی او شپه وکړه وجې دي. موږ کلینیک سره حکومت کومه کو کیدا مسلام خبر السلام
السلام علیکم جنوب لا روزگان ولایت گزاب ولسوالی څخه دا پیغام پریږدم گزاب ولسوالی کې د گزاب ټول ولس چې کسپنجر دی که ځوان دی او که پوخسینه سړیا خلک دي ټول دغه د کورونا وایرس لامل په لامل داسې یو مریض راغلی چې د دغه کورونا سره ورته ده او د ګذاب خلک اکثریت پاخته دي چې ټوخی یې کېږي په ستوني کې بلغم لري زیرښت ایلهیي سردردي لري او مړیکه تبه ورسره ده نو زه ستاسو څخه خواهش کوم چې دا زموږ ږغ د صحت عامې پورې ورسوئ چې موږ د ګذاب په ولسوالۍ کې یو کمزوری کلینیک لرو چې په دې کښې هم یو ایم ډي ډاکټر سه نور نه نرس ته او نه ډاکټر سه نو هغه ته چې موږ ورسو چې تاسو زموږ سم په روزګان کښې خو د لابراتوار هم نه ته تر کندهاره پورې ورسوئ نو دوی دلته نه بودیجه لرو او نه وسایل لرو چې ستاسو سمپلونه تر یو ځایه ورسوو نو دا زموږ در وس تېره خبره ده نو زه ستاسو څخه غوښتنه کوم چې دا زما پیغام در مسؤولینو ورسوئ که دغه حالت دوام وکړي ګزاو به د یو غټې فاجعې د کابل د سروپي غوندې د یو غټې فاجعې سره مخ شي. وسلام.
بله لطیفی صاحب د دوی پیغامونه خو مو واورېدل لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د کرونا ویروس څخه هیڅوک او په هیڅ ځای کې خوندي نه دی نو د دې اورېدونکو پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي غواړم چې ستاسو څخه په دې اړه وضاحت واخلم چې واقعا دغه مسله څونه جدي ده په ګیزاب ولسوالۍ کې.
هغه خبره خو دغه د زموږ خصوصا تقریبا شپږ زره کسان زموږ د یوازې د ګزا ولسوالۍ د پیران کې مسافر دي راځي هغه ځي او راځي طبعا دا خبره ده خو دلته یو موضوع چې د ټوخي او د زکام ده موږ د دې دپاره د کرونا دپاره جدي تدابیر نیولي دي د مخکې نه مخکې اول د واره ګزا ولسوالۍ کښې دا کوم سامان چې ورته پکارېدی ډاکترانو دپاره اول ګزا ولسوالۍ ته راله زموږ سره مرسته وسوله یو کوچنی کلینیک لرو شپخانه نه ده داسې کلینیک دی چې هغه زموږ دغه کوو د زکام او د جټخي په باره کښې درته وایم زموږ د ګزا ولسوالۍ خو هلمند پکښې تېر شوی دي ګرم سیمه ده نو دا تېر کال چې وو دا د الهه په حکمت سره داسې واوره وسوله داسې واورې و یخونه سوله چې بیخي تر ډېره پورې تر ساوره پورې حمل ته واوره پرته وه نو دا ټوخی او زکام وو بیا ډاکتران هم دغه کول د لیه مرکز ته هم راواستول شی نه وو خالي بس زکام وو ټوخی کېدی دا به جوړ شو خو کرونا سره یې کوم روابط نه درلوده شاید چې کرونا یې ځکه چې ما اول کښې هم درته وویل چې زموږ شپږ زره کسان په ایران کښې د پاسپورټ ته لرو هلته چې د هغه هم ځي او راځي تګ و راتګ کوي خو تر اوسه پورې داسې کومه مثبته پېښه نه شته د ګزاو ده چې هغه کرونا سوی
یعنی په خپله ګزاب کښې یعنی په ګزاب کښې په خپله د سیمې خلک هېڅ مثبته پېښه د کرونا پکښې نه شته په ټوله ولسوالۍ کښې
یا تر اوسه پورې خو یوه هم نه ده ثبت شوې یوه پېښه هم نه لرو یوه پېښه هم نه ده ثبت شوې او نه تر اوسه پورې کوم یو مرګ ژوبل هم نه پکښې لرو
یعنی سمپلونه یې اخیستل شوي دي سمپلونه یې اخیستل شوي دي
د یوه سمپل اخیستل شوی وو مرکز کښې راستولی وو کابل ته هغه فکر کوم تر اوسه پورې رسېدلی نه دی که منفي ختلی وو نور تر اوسه پورې کوم دغه نه شته او بیا داسې مراجعین نه دي راغلي چې هغه کرونا ته ورته بیا د ډاکتران خپله ورسره دا ډاکتران یې پوه کړي دي هغه خپل جامې وو دغه یې ورته دغه کړي دي چې یو دانه وو زه خپله ورته دغه وم چې دی ویل کرونا دی ټوخ یې کېدی ساتنګي یې کېدل بس دا دغه ستوني یې خوږېدی چې بیا دوی ویل کرونا دی هغه چې دوې ورځې چېرې سو بېرته جوړ شو کرونا نه وو نو سمپل یې نه استوی چې دغه دوې ورځې بعد بېرته هغه سړی خپله جوړ شو چې راغلی یم د ایران سه وو نو په دغه رقم موضوعات شته خو تر اوسه پورې داسې جدي نه شته
یعنې تاسې هماغه سمپل اخلئ بیا یې کابل ته لېږئ په خپله ګزاب ولسوالۍ کښې
ډاکتران یې اخلي ډاکترانو ته چې څه رقم ډاکترانو ته چې څه رقم هدایت شوی دي د هغه هدایت سره سم بس هغو خپل کار ته دوام ورکړی دي خو په دا اوس کښې د ایچ ډي د خواسه نور کلینیکونه ټولو ولسوالۍ ته ورکول شوي دي نو اوس زه په دې باندې اخته یم چې یوه دانه بل کلینیک هم خاص د کرونا دپاره نور ولسوالۍ ته منظور شوي دي د ایچ ډي د خواسه خو یو ګیزاو پاته شوی دی هغه باندې وزه لګیا یم چې هغه تم د ګیزاو د فارو میو دانه بل کلینیک هم فعال کو خاص خاص کورونا
دقیقا ما هم غوښتل ولسوال صاحب چې همدا پښتنه ستاسو خدمت را کوم ځکه د غوریدونکو هم داس ویلی وي چې د دوی صحیح مرکزونه یا کلینیکو دا کمزوري دي او دوی غواړي چې مراجعه وکړي مګر چیري هغه یو ځای دی او هغه د دوی لپاره امکانات کم دي نو تاسو کابل کلینیک ورته جوړوي خدا به ښه خبري اما په ټوله کې تاسو څنګه داډ ورکولای سي ځکه تاسو به تر معلومه ده چې د کورونا او د زکام تقریبا هغه علائم سره ورته دي او د خلک تشويش لري کچيري خدای مکړه د کورونا وین او هغه هم د جرم یو بل ته انتقالیږي او لږل کیږي نو تاسو څونه داډ ورکوي د خلکو ته چې واقعا دا به کورونا نه دا به زکامي او یا څه تدابیر ورته لري دوی ته څنګه داډ ورکوي
هغه خپل داسې یو مرض ده زموږ سره هم سره ده او لسوالی و اجرستان ده غزنی ده داسې یو مرض پیدا سوم ده د سینه بغل د ټوخ ده هم دی ول کورونا ده چې دغه د دې سره چې دوه دانې په اجرستان کې وم وژل دې مریضي چې دغه بیا چې وروسته ډاکترانو تشخیص وکړي تر کابل پورې تر غزنی پورې ولاړه هغه ول چې دا سینه بغل دی دا دې مریضي د زکام او ټوخی دی او دا هم موږ ورسره د تیر څنګه ډاکټرانو وايي موږ هغه سی ورسره د غکړی خو بیا د کورونا د خطا څخه خپل به تر معلومه ده چې نه په مرکز ترن کوټ کې آتا په کندهار کې لانه کې سیمپل بیا ستې کابل ته هغه سی به د غکېږي او تر اوسه پرې په ګیزاو له سوالې کې مو مرګ شو بل نه لري چې اوس موږ وایي چې کورونا او څوک وایي چې لري کني کا کورونا راتله اول باید ګیزاو ته راغلی وای ګیزاو کې ځکه چې د ایران څخه ډیر خلک راوړي او راوړي تاګور تاکي اته زموږ د ګیزاو خلک هلته په ایران کې د کورونا مړي لا پټي ما خپل ورسره تماس نیولې دي دا واستې څنګه دغه کوي دا چې دغه کې دغه موضوعات ته او جديد حکومت ورته پاملرنه کړې ده خو په دغه یو ځای کې چې اوس ایچ ډی اس ګرد ولسوالۍ ته کلینیکونه نیو ورکړي د کورونا لپاره یو ګیزاو ولسوالۍ پاتې دي نه پېژم چې د ګیزاو ولسوالۍ په څه خاطر باندې پرې شه ده چې کوډې په دای کندې په سړي کې هغه خاطر پاتې دي چې پاملرنه ورته کړو اوس پر دغه باندې ځکه کار کوم ډیر چې کار روان دي چې دغه د کورونا خاص یو مرکز اله تبات په گیزو کې پالس زکه چې زموږ ډیر خلک پیران دي هغه راځي تا ګره تا کې یار اور زم راځي لا شل دیش تا سره روان
یعنی په څونه وخت کې به یعنی په څونه وخت کې به دا کلینیک او دغه زمينه ورته مساعده سي چې دا کلینیک مرکز جوړ سي
کلینیک خبره مې ورسره کړې ده نو چې دا نور ولسوالۍ دغه کیږي ان شاء الله ورسره سم به دا غم دغه سي خبرې ورسره په چریان کې ورسره په جریان کې نوې د سیټامې رئیس روزګان تر واستوي هغه بل زوړې د کورونا د خخپاره پر عدالت ورسره دغه کې مدلتم جدي کار پروان نه دی نه دي چې دی تمسخر کړی دی تیر جدي پاملرنه ورته کې چې د کورونا دی نه چې دی وسړې نسی بل نه نسی ټول ته د ټول روزګان لپاره تدابیر نیولې دی واسه د ګزاول سوالي لپاره نه ټول چې پراته د بیر نیولې
ول څه په خپل د غیزابول سوالي د پاره ځکه موږ اوس د بحث وړ همدا ول سوالي د په مجموع کې څونه د عامه په هوی په برخه کې کار سوي دی ځکه د خلک چې د سی رقم خبره کوي چې د منطقي یا د دی ول سوالي ټول خلک نږدې ټول خلک پخته دي او طبعا خلک رفتامات سره لري او تګراته کوي یا یو بل سره فاصله نه مراتېږي دا مسائل عامه په هوی څونه سوي دی څونه خلک هم کار دي په دې برخه کې
اما په هوی حالت استاد جنی علما او د خاصه اول چې په ایران کې دغه مثبت پیښې وي چې د مو جنی علما ورته دغه کول د جنی علما ډیر رول ادا کوي په دې کې چې تاسو یو بل تمنځ کې کېږي دا لاس روغ پړ مور سره کوي ودا سم کوي او ډیر هغه دغه چې کړي بیا په گیزو کې خپل هم داسې ګڼه ګونه نستل کنو رول سوالي کې چې د خپل خلک سره دغه کې خلک ټول مسافر دي یو مسكين ولسوالي د شي غریب خلګې دي پر قربانیم د غونه پاتلې فاصله خپل طبيعي مراته چاله داسې دوا بازار استا یو ولسوالي کې دوا بازار دي چې غوم ډیر کوچنی کوچنی بازارونه دي غوم به د پراته ضرورت پراته بازار ته سوق زینه خپل پنځوک په پټیانو باندې اختای چاله تم زکم لږتي خلګو اقتصاد ډیر ضعیف دي نو په دې خاطر باندې د دې فاصله خپل مراته ده لایسي او زیات خلک د دې مسافر دي ځکه د دې دا گزاره نه کوي چې اندي په گیزو کې دلی او سړي بس پر کور باندې شدي پاتې یو کښنه یا شنجری پاتې نور نور للی پر مسافری باندې په خاري پسې للی نو په دې خاطر باندې د فاصله خپل چې زور ته ګورم تبان مراته
ډیر زیاته مننه کوم د روزګان د گیزاب ولسوال شغله عزت الله لطیفی کور مودان چې زموږ د اوریدونکو پیغامونه و جواب کړه. ژوند اوسې.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري. اوس په هم ستاسو نور پیغامونه را وخلو چې د مختلفو ولایتونو څخه مو راستول دي په ګډه به سره وره.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لمړی خو په دې ته زه خبره کوم چې د غوو پنځستاني افغانان د ایران د لاسمار د لاسه تقسیم کې اچول شوي دي او یا وشتانه یا پنځوشتانه دا شهادت تر رسیدلي دي او د څو چا جسدونه پیدا شوي دي. نو لطفاً د افغانستان له ولسمشر نه او چې پوری چارواکو نه لطفاً دا خواهش کوم چې تاسو د دې خبرې غم وکړئ او همداسې خوشې نه کوئ. دې باید بررسي شي سازمان ملل ته بشر حقوقو ته او دا خو دا خو آیت ته نور ضرورت نه لري چې تاسې آیت ټاکلی ده والکم لیکلي دي. دا خو بره اله خبره ده چې د افغانستان په ټولو تلویزیون کې هغه افغانان چې نجات پیدا کړی د سیمه او تیارات وګېدل دا خو هیڅ کوم مشکل نه لري. او دې ته کوم آیت هم نه غواړي چې آیت خو بیا هم هیڅ کوم مشکل نشته. او د ستاسو په افغانانو وخت زه ډاکټر صاحب عبدالله نه دا خوښ کوم چې د کالوړه کا او هغه سفیر د ایران راته و د سنرسه چې دا افغانان د تاورونه یې تازه امن دي او دا هلته په وګ کې چول سوي دي او جسدونه له سره ورک دي. نو لطفا ته مهرباني وکړه تر اساس جمهوریت باندې جنگ مه کوه. ته هغه وکړه هغه ورونه هغه د افغانانو دک په دواسه هغه چې هلته په وګ کې چول سوي دي او د رحمانه او زه خپله تقریبا اشتغل په ایران کې تر کړی دي د ظالمانه چلند چې ایران کړی یو د چلند کوي. تاسو به اوس په ماته وایي چې ته ولې ایران ته دی ولې د قاچاقي لار زه مجبور مکلف یم د خپل اولاد لپاره د فارغ تلایم زه د خپل نفقه د فارغ تلایم مجبور د فارغ تلایم اولته جمع منو الته دنه وبدختی پر افغانانو باندې و ته باور ته خدای وکړه چې اخی هغه ظلمونه زه تاسو ته په ډاډ ویلې سم چې هغه څوک په ګوندنامو کې باندې دي حق څه ظلم ګوندنامو کې نه وسره سم ایران کې څه وایي دا ازادي د دولت په نوم نه خارش کوي او مت راځي کوي چې د ایران د غونډې کړنې زبرت بیانومه چې ایران هر څه پر نه دی په افغانان باندې ډیر ظلم کوي او افغانان نه دا خوښ کوي چې د خبرې په څیر کې او د خبره تعقیب کې او د خبره بین الملل ته ورسي رسالې ته ورسي بشر حقوق ته ورسي.
السلام علیکم زه حاجی ګل مینه ناک د لوګر ولایت د دې لوري څخه سره په تماس کې ما زموږ اخیر کیږي نو خپل کاروبار څخه چې دا کومه مرسته ورسمه چې شبکې د موږ سره کړی دا هغه موږ په وخت نه راځي چې دا کوم ضرورت خاله کړو دا سړي مې ته غوړي ما دا اخیر د دې مرسته د ځوابان کې نه یو بیا ورته خلکو ته ورسېږي.
سلام دی د ازادي کارکونکو ته بار سلامه رحمت الله د میدان وردګو د ولایت د موږ دلته په ولایتو کې په درجه کې د دولت د جوړې په حساب باندې حسابونه جوړ کړی دي د ملکانو په حساب باندې ور کړی دي. د چاره او غریب مسکین ته نه رسیږي نه هوته ورکول کیږي نه هوته رقم مرسته کیږي. ازادي راډیو دا خواهش لرم خیر ده د زوبلو د احتیاج دې موتاج له دولت څخه کوم څه مونږ ته راځي چې ملکان ته واره د ډوډۍ پیسې باندې د ډوډۍ سره کوم کې چې زموږ هم د چاره مسکین په مایوبې په بدل راځي د کوم نه د کتر نی وړ اولاد را لغړې د څنګه کې روزه ده بل د څنګه وکړه دولت د سات نه وي جوړ کړی دا ملک ملک بازی دینه کوي دا به د ملکانو په لاس نه ورکه دا د واقعا مولایانو ته به جوړ کړو مولایانو مجد ته ورجو کوي چې نه غطا سي د چاره مسکین تاسو مولونه تاسو باید دغه کار دی اوغه په لاس باندې ورکړئ دغه د هم دغه جوړې دغه نمائندګان سره ولاړ ورغلم په مو ورځ باندې چې مالو مرکه مزري ولې نه ولې زه هم بیچاره یم مستین په دغه حال په ورور وځد د هغه مخکې وځه د دې په دغه د ونني ګلاند ولا دا د خو یو بعد پاتې راځه دا اوس قسم په خدای او الله سره مې روزانه په خدای قسم په خدای کې و چې جوړې واسلر یا خلر یا بدل تاسو نه خواهش کوم خیر زایمو پیغام تاسو نه شرکه چې کوم واقعا د وطن پرست سړی او واقعاً تا زکات کنه ولري او ما سره کوای چې کومه مرسته کوای شي خیر د زه به مې شماره ورته ووایم ما ته د خیر د زنګ وي په هر ځای کې زه ډېر احتیاج یم ډېر محتاج یم قسم په خدای د دغه بېګا ما په کور کې که به یو مړی ډوډۍ وس زه خدای اک اریان پاتې یم چې څنګه وکړم زه به خپله شماره ووایم خیر د ما دا پیام تاسو نه خواهش کوم خیر د ما دا پیام تاسو مشه کې صفر و و صفر و یو و یو شپږ و بیا به شماره تکرار بیا ووایم صفر و و صفر و یو و یو شپږ و نو تاسو نه ډېر خواهش کوم وسلام.
سلام علیکم زادی رجوع د دې مننه دا ورور دا زادی رجوع کوم پیغام دا لري چې دا کار دا چې شان ډېر ګران دی اله کو چې لا و څو چار وا په سره تمام دې دې خدای غره دا د خدای اجتماع کول دې اجتماع په د خدای در مدار است. سلام سلام علیکم.
السلام علیکم عبد الهادی ما د هلمند ولایت خبر سره خدمت کوم. په هلمند ولایت کې د وختي کلینیکونو ټول د پرون د شنبه ورځ څخه اکتساب کړی دي کاری اکتساب کړی دي باندې خلک مشکلات کې دي د هغه د خپل مشته نه خپل په خاطر اکتساب کړی دي هیله لرم چې ما پیغام نشر کړی او د ورکوري چارواکي او اوري تر څو د خلکو هم خوري او دغه کلینیکونه د عامه خلکو پر مخ باندې د روغتیايي خدمتونو لپاره پرانیسي. وسلام.
مایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عصمت الله خوشاله ما خړیکم هم د هلمند ولایت د بولان سیمې څخه نیولې ده. ما دا پیغام دی چې دلته دا غلبي خې ډېر سوي دي په دروازه کې دلته د اختر مخم را نږدې دی بلکې عسكر هم ولې د سینې چې عسكر را مو ولې مشکل ځنی واخلې. ما دا پیغام دی چې دا حکومت ولې دې ته سم پاملرنه نه کوي د خلکو د کورو څخه سونه او مالونه او شان باس حکومت هم دا دی ورته نږدې دی مګر حکومت هیڅ نه کوي. ما دا پیغام چې حکومت دې ته جدي پاملرنه وکړي دا پیغام دی.
السلام علیکم قیصایم د څنګه ولایت د بن مثالین یو خزانا شون پیانا دا تعلیمي کاټ شروع شوی دی مشته ماشومه نه جوړه کړې ده تر اوسه پورې کومه هله ده چې دا نو پیغام سرواک کوي ورته.
سلام سلام علیکم لالین د من څخه خبره کوم پیغام د شیدا میدان وزارت ته درې چې شیدا میدان نو ماشونه ولې پر وخت نه وکړي چې یو شی خپل سر د جمعیت د دفاع لپاره کوي کړي او بل ځخني خپل د بدن څوچي او غړي د جمعیت د دفاع لپاره کوي کړي او په دې باندې ممدو ممدو کیږي زه نو ازوم باندې چې فورو د ملګرو د شیدا میدان وزارت چې د شیدا میدان ته خپل ماشونه پر وخت لري ورکړي کله یې د دې جندو سربازانو د دې سربازانو په دې ډول کار ته ډېر باندې چې شیدانو وکړ په یو وخت باندې ورکړي چې نو ازوم دا ده چې د من ورته شیدا میدان د سات نظر او وزارت د ځواري چې شیدا ماشونه وجه پر وخت ورکړي چې هغه ته دوه وخت نه تلل چې د ټول د شپې په پاتې کې د ماشونه ورکړي. نو خیر السلام علیکم.
السلام علیکم محمد اکرم یم کندهار ولایت شاول کوټ ولسوالی سنت بوري د بند خبر کوم. موږ دلته د بوري په بند کې خډیر کوچانی خو کلینیک نه لرو مکتب نه لرو نو حکومت څنګه دا غوښي چې کلینیک او مکتب جوړ کړي خځې مریضان سي ماشومان مریضان سي شاري صفه هم راشلېري دي شاول کوټ هم راشلېري دي نو دلته موږ یو مکتب واړو نا او یو کلینیک یو مکتب واره. ازادي رادیو څنګه دا خوښ دي چې د ما پیغام خامخانه شریک حکومت وی چارواکي وندي موږ پیغام واره موږ ناره واره.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه له بغداد ولایت بل مرغاوی ما محمد نیمزم کله موږ راغلی د هرات مجرونو کې ما موږ ژوند ډیر په عذاب دي نو زه دې ژره ژره سره چې په کومه کوي کوي چې موږ د څنګه سره مخامخ شو.
مننه کوم ګران ورور هله د چی ستاسي او د غرض د نورو دوستانو مشکلات او ستونزې اړوند مسولینو هم اوریدل وی موږ به کوشش وکړو چې په نورو خبرونو کې د هر موضوع په اړه له اړوند چارواکو سره خبرې وکړو او ستاسي پوښتنې جواب کړو. او مخکې تر دې چې د خپل پمنې وکم له خپل همکار تایر روشن څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې مرسته را سره کوي. تربیامو پر خدای سپارم. الله مو مالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لوونه تروو